السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اساق اميري او د خبرونو ویاند فرخنده اسد هم لمه سره وي په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان پاړه پرې پوښتنه وره د مقدونیا پاړه هم یو ریپورت لرو تفسیر او شننی هم دي خو لومړی د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. امریکا پر پاکستان غږ کړی چې د اټمي وسلو د کمولو او خوندي ساتلو لپاره د کار وکړي او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سلی رشتو زرو د کډوالو پر راټولېدو تنقید کړی دی. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخل والوای دوی پاکستان ته د امن د خبرو لپاره د طالبانو کانفرنس نه دی ورکړی. تیر ورځ د مشال ریډیو افغانستان کې سره په مرکه کې زاخل وال وویل
مونږه کوم ډول لست ته نه دی ورکړی چې شي پنځه توافق شوی دی هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان کې د شي هڅه کوي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور هیوادونو چین امریکا پاکستان او افغانستان په دغه غونډه کې چې 13 میاشت په کابل کې شوی وویل شي وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي او داسې خبرونه وو چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مشرانو کوم ځانګړی فهرست ورکړی دی. نن غرمه په مومند کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشي توکو ضد کارکونکو سرکاري ادارې انټي نارکاټکس د یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي او د انبار سیمې تحصیلدار فراموش خان په شمول درې عسكر ټپي شوي دي. د پولیټیکل انتظامی په وینا دغه پیښه د انبار په سنگر کلی کې شوې ده. چارواکي وایي جوبل کسان د پیښور یو روختون ته رسول شوي دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ممتاز قادری د اعدام وروسته په اسلام آباد او پینډای کې امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او ټولې تعلیمي ادارې هم تړلې دي. ممتاز قادری ته پرون د پینډای په اډیالا جیل کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې په تور پانسی ورکړل شو. چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان ودانی نورې مهمې حکومتي ادارو او د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو سیمې ډیپلوماټیک انکلیو ته تللې ټولې لارې هم تړلې دي. تیر ورځ د ممتاز قادری د پانسی وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجی مظاهره هم شوې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګي چارواکي وایي دغه صوبې په لورو پرتو سیمو کې د جمی د رخصتې وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډیر ماشومان په سکرونو کې داخل شي. په کوټه کې د ګل په مازیګر د تعلیم صوبای وزیر عبدالرحیم زیارتوال په یوې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې به په حکومتي کچه تعلیمي کمپاین پیلوي.
پرایویټ سکول می ادمی 5000 په پڑھا رہے
په شخصي سکولونو کې شوونکې په 15000 کلدارې ماشومانو ته سبق وایي. موږ 13000 کلدارې ورکو. د 15000 کلدارو شوونکې سبق ورته وایي او د 13000 والي نه ورته وایي. تر اوسه پورې داسې وسو نور نه لمش سره د دې گنجائش تا او نه دی هم لمجه څوک دا توقع کوي چې ما به کړو
زیارتوال د هم ول د دې کمپاین لپاره به په لومړي ځل د جمعتون لاوډ سپیکر هم استعمالوي. پرون د ګل پورس په واشنگټن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان او امریکا د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړې. په دې خبرو کې کیری ویل باید پاکستان د اټمي وسلو د کمولو د دغو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. جان کیری زیاته کړه
on economic and financial issues
په اقتصادي او مالی مسلو د ونه هوادونو د تجارت پراخولو په لړ کې په 500 کلونو معاهده کار کوي. لدې سره بعد پاکستان مارکیټونه بهرنیو سرمایدارو ته نور هم خبري وزي او په دې لړ کې بعد دوی د کار په ځایونو کې د خزو د شمیرو د زیاتولو لپاره هم د پاکستان سره کار کوي. دوانو مشانو د افغانستان د سولې او امنیت په اړه هم خبري وکړي. جانکاري په دغه خبرو کې پاکستان ته د غیرت په نامه د وژنې په اړه د شرمینو بیت چنای جوړ شوی فلم ته په آسکر جایزې ګټلو مبارکي هم ورکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمیر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې اړه د تیر کال یو رپورټ تفصیل پرون د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ خپاره کړ. په رپورټ کې د 350 ښځو چې په 2015 کال کې په اخلاقي جرمونو تورن شوي دي یا خپلو کورنیو تښتیدلي او مرکې ورسره کړي، په دغو کې 48 ویلي چې د چارواکو لخوا د بکارت معاینې په مقصد د خزینه او ناروغو د ډاکټرانو ته په زوره استول شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سړي رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانونه سرغړونه کوي. د UNHCR ویان اندریان ایڈورډز وایي چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله یې جوړه کړې دي. ایډورډز دا هم وویل چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو کموالي سبب شوی چې د کډوالو ترمنځ شخړو ته لار هواره کړې ده. د یورپ د امنیت او همکاري سازمان وایي د یوکران په ختیځ کې د ډزبندۍ نه د پرله پسې سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکیب او ماسکو وغوښتل چې په دې لړ کې د خپلې ذمهواري ترسره کړي. نوموړي همدارنګ وویل روس او یوکران باید د منسک د سولې لوسنامه چې یو کال مخکې لاسلیک شوې وه په سمه توګه عملي کړي. او اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 95 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي تمه لري چې زربا په اسلام آباد کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي او راتلونکي ناسته د طالبانو لپاره ښه موقعه ده چې له جګړو لاس واخلي.
مونږه کوم ډول لست دوی ته نه دی ورکړې چې شیستاني توافق شوی دی. هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې ټول مذاکرات ته حاضر شي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو تنظیم د راتلونکي سرشمېرنې په فارم کې د دوی لپاره د خاني جوړولو غوښتنه کړې ده.
عوام هم تنګول کوي. آی ډي کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي. مسئلې پکې کنه مسئله خو ډېره غټه مسئله ځکه چې بیا خو موږ ته هغوی د انسانانو په نظر نه ګوري.
د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د چارواکو ځایي مشرانو په یو غونډه کې د سیمې په حالاتو خبرې شوې دي.
دی بجلی مساله دو ته صحت د موږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره سرسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. که څه هم په دې وروستیو کې افغان طالبانو ویلي و چې تر اوسه پورې اسلام آباد کې له هغه مذاکراتو خبر نه دي چې تیره میاشت په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه، خو افغان چارواکي وایي چې له طالبانو سره به خبرې وشي. تیره میاشت امریکا، پاکستاني، افغان او چینایي چارواکو ترمنځ کابل کې د سولې بهیر د ښه پر مخ وړلو لپاره غونډه کې ویل شوي وو چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. بشر گواخ په دې اړه ریپورت لري.
افغان چارواکی وای تمه لري چې زربا په اسلام آباد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت پاکستان ته د مذاکراتو لپاره حاضرولو ته د طالبانو د لسو مشرانو نومونه ورکړي دي. زاخلوال پرون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د راتلونکو مذاکراتو کره نیټه ونه ښوده خو زیاته یې کړه
بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي او لیوالتیا دې ونه لري. طبعا هغه فضا چې کومه دوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینم چې دغه مساعدې فضا په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویمو درېمو او وروستیو ناستو یا دغې څخه وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پریښی دی. په هره ناسته کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي، مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي.
افغان چارواکو مخکې هم هیله ښودلې وه چې د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټه لري چې د وسلوالو مخالفینو سره یې د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي د حکومت سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. پاکستان هم په دې اړه خپلې ژمنې تکرار کړي او په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته ورغلی و. په قطر کې د طالبانو یو غیر رسمي سیاسي دفتر هم شتون لري. د پاکستان پوځ تېره هفته د جنرال شریف د سفر په اړه خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه د قطر د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د سولې د بهیر د بحالۍ په اړه غږېدلی و. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان پوځ کولی شي د افغانستان په سوله کې مهم کردار ترسره کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې، دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي، ځکه چې دوی و چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې که د سولې بهیر زر تر زره پیل نشي او نتیجې ونه لري، نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دغلته قوي کړي. یاد دې وي چې افغان، پاکستاني، چینایي او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې لپاره مذاکراتو ته لار جوړولو په خاطر په اسلام آباد او کابل کې درې غونډې کړې دي. وروستۍ هغه یې تېره میاشت په کابل کې وه چې پکې د دې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کېدو امکان ښودل شوی و.
مشال لیډیو تاسواره دا بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او پاکستان لپاره د افغان لسمشر ځانګړي استازي عمر زاخلوال وایي دوی په راتلونکو مذاکراتو کې له پاکستانه د کوم خاص طالب چارواکي د حاضرولو غوښتنه نه ده کړې. دغه په خبره په نسبي راتلونکي کې اسلام آباد کې د سولې لپاره کېدونکو خبرو کې د باصلاحیت طالبان استازو راتګ ته هیله مند دي. زموږ همکاري فرشتي جلال زین نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې وروستیو کې طالبانو د نیغ په نیغه مذاکراتو له بلنې څخه بې خبري ښودلي، نو هغه ولې د دې مذاکراتو د کېدو لپاره امید لري؟
د لارې نقشه باندې توافق په اولنۍ اونۍ زما د راتګ کې یو مهم ګام و. په دویمه څلور اړخیزه ناسته کې د سولې په مذاکراتو په یو مین وخت باندې توافق او د ټولو خواوو نه البته دا ژمنتیا اخیستل چې خپلې هڅې وکړي مخالفین د حکومت د مذاکرې میز ته راوړي چې انشاءالله تعالی راوشي، دا دومه لاسته راوړنه وه.
زاخلوال صاحب، د کابل حکومت و پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې اچول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې دا خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي او د دې لیست پیدا کولو لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیق کوم. مونږ کوم ډول لیست دوی ته نه دی ورکړی، چې شیلتانیز توافق شوی دی هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان
تاسو باندې دا انتقاد ده چې وای تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي، خو خپل مقابل طرف چې باید خبرې ورسره وکړي یوغوی نه تر اوسه دا خبرې تایید کړي دي د دوی غ رسمي نمائندګانو، نو تاسو وای د څه شي لپاره تیاری نیسي؟
حتما به په شاک کې ځینې نورې خبرې وسي چې هغې تفصیل ته زه نه ورځم، مګر زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې کومه دوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینم چې دغه مساعدې فضا په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. د پورا ډاډمن یم چې انشاءالله تعالی دا سلسله د سولې د مذاکراتو به انشاءالله شروع شي.
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که به په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای به ورته ټاکئ؟ که واقعا طالبان راشي تاسو فکر لرئ؟
اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویمو درېمو او وروستیو ناستو یا د هغې څخه وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هره ناستې کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي. مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي. څه شی چې مونږ ته مهم دی هغه ناسته ده، او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده چې د اسلام آباد کې وشي. دا زموږ د طرفه دا غوښتنه وشوه چې په دې کې د وضاحت موجود اوسي، هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځینې لوجستیکي مسایل اوسي، ځکه چې مونږ وخت هم لرو.
تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال مرکه اوریدله چې زموږ همکاري فرشتي جلال سي ورسره کړې و.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي پرن شوي د شریکو ګټو د شورا په غونډه اطمینان لري، او په دې غونډه کې د ایل این جی یا قدرتي مایا ګیس د منصوبو د منصورولو په خبره مطمئنه دي. خو پختونخوا ولسي تحریک بیا وایي د ایل این جی منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي، او د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د ایل این جی منصوبو د منلو مطلب دا دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرکي لاره ومنل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو، او د ایل این جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري.
سرګنده
ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی، او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ایل این جی په اړه زمونږ دریز په خپل ځای دی، او څرنګه چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي، او په هغه کې به ایل این جی هم شامل وي. خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ایل این جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلی خوا ته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې، او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعات هغه پوره نشو. د وفاق په ګټه خو دا ځکه شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي، چې کومې ترقیاتي منصوبې هغې له خو اپروول ورکو، خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده، او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه، او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لویه خبره نه ده، او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده.
اغم په څلور کې ستونې زمي دي په څلور کې ستنه کې شوې نو په دې کې خوشاله وي ولا څنګه خو ډېر خفکی وو چې دم څه د خوشاله خبره ده.
که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نرخصیانو تنظیم د راتلونکي مردم شمارې یا سرشمېرنې په فارم کې د دوی لپاره د خانې جوړولو غوښتنه کړې ده. د نرخصیانو د یاد تنظیم مشر فرزانی نن په پېښور پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سرشمېرنه کې یوازې د ښځو او سړو د کره شمېرې پته لګي او دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی د دوی شمېرنه کړل شي. په روانه میاشت کې کیدونکې سرشمېرنه مرکزي حکومت د ناسم امنیت لبچی سنډولې ده. د نرخصیانو د غوښتنو په اړه نور تفصیل د زلان یوسفسی په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د نرخصیانو د تنظیم مشر فرزانی مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شمارې یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانې جوړې کړې دي او د نرخصیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صده دا د معاشرې خلک دي، دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي دا ولې د نسترګې پټي؟ احتجاجو نه بم کوو، روډونو ته بم روزو، پرنس کانفرنس بم کوو، کم حد پورې چې مونږ خپل کارونه هغه کړي نه هغه به مونږ کوو.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخصیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کېدو لپاره د نرخصیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګه ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي، مسلې پکې که نه نو داسې نه پکار. بس مسله خو ډېره غټه مسلې، ځکه چې بیا خو موږ ته هغوی د انسانانو په نظر نه ګوري، ځکه چې موږ هم انسانان یو که نه، څنګه چې تاسو ته ګوري داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د نرخصیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخصیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو تا سوره په مومند ایجنسی کې دوه نه وړاندې د وسلوالو لخوا د بجل شوو نه خاصدارو کورنو ته درې درې لکه روپۍ چیکونه ورکړل شو. په دې موقعه د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم ویلی دی چې دغه بجل شوو په ځای به هغه د دې کورنو نور غړو ته نوکری ورکوي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دو اونۍ وړاندې د مومند ایجنسۍ په پنډیالې او یکوڼډ کې د وژل شوي نهه خاصدارو غړیو کورنو ته د درې لکه روپو چیکونه ورکړی شو. دغه خاصدار په لاټري کیم او په دروازګۍ کې د وسلوالو لخوا وژل شوي وو چې له ټولو تړاو د کوزه مومند ایجنسۍ د یکوڼډ سب ډیویژن سره و. د یکوڼډ په سرکاري کالونۍ کې د چیکونو ورکولو وروستو د فرهاد نومې وژل شوي د 15 کلن خاصدار پلار وویل
مونږ پوره سره راکړل د دغه حکومت خو کوز دی، د دغې د دې خاصدارو دغه راضي خو نوې د درو د کودین خاصدار خو سرکاري سړی خو 35 لک روپۍ
د یو بل وژل شوي خاصدار پلار وای چې هغوی به په دې روپو کوم روزګار ته شروع کولو کوشش وکړي، خو بیا هم ورته د شهدا پیکج پوره مرستې نه دی میلاو شوي.
محمد جان،
محمد جان صاحب د زوی د سنو
ابلیمین خو چې د دې خاصدار چې مخکې نه څه مقرري چا ته شهیدان ته څه ورکړل شوي نو هغې باندې رای کړه نو موږ به پرې مننه وکړو. څه د دې ملک دغه سره شوي نو په هغې باندې موږ رای کړو، موږ پرې خوشحاله.
په دې موقعه د محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم د خپل وینا په وخت د وژل شویو خاصدارو د کورنۍ غړو ته وویل
کوم چې شهیدان شوي دي ده به زه نوکریانې ورکوم، که زه ورته 40 نوکرۍ هم ورکوم دا خو څه دغه نه شي کېدی، خو دا یو دغه دی چې یاره دا زمونږ د ټیم حصه ده او مستقبل کې به دا زمونږ د ټیم حصه وي.
او ده زیاته کړه چې هغه به کوشش کوي چې د وژل شویو خاصدارو په پیکیج کې اضافه وکړي او د دغه وژل شویو د کورنو سره به مرستې هم جاري ساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي د 2014 او 2015 کال د کلنی راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 25% جنکي سکولونه ته نه ورسي. خو بیا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په تیرو دوه کالونو کې په سکولونو کې د جنکو شمیره زیاته شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د 2014 او 2015 کال د یادې ادارې د راپور او حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 25% جنکې او 21% الکان د سکولونو نه بهر دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیمي ادارو کمی، په بجټ کې د جنکو د تعلیم لپاره کمی پیسې بیلول، په کلیوالو سیمو کې سکولونو ته د ښځینه زده کوونکو نارسایي، د ښځینه استادانو کمی، سخت قبایلي نظام او امنیت هغه وجوهات دي چې له وجې روز تر بلې په سکولونو کې د جنکو شمیره کمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې 52% جنکې اوټ آف سکول دي، داسې په فاټه کې 75% اوټ آف سکول جنکې دي. کداسې بیا مونږ مجموعي طور باندې پاکستان لیول باندې راشو، بیا هغه شمیره ډېره زیاته ده، مطلب 52% جنکې اوټ آف سکول دي ټول پاکستان کې او 43% الکان اوټ آف سکول دي په ټول پاکستان کې. دا د ګورنمنټ آف پاکستان خپل رپورټ ده، دا د ګورنمنټ خپل سینسز چې کوم دا شمیرې ښیي. که بیا ګراوند ته لاړ شي او ګراوند کې به صورتحال دینم ډېر بدتر وي.
په پېښور یونیورسټي کې د ایریا سټڈی سینټر مشر ډاکټر سرفراز خان بیا وایي که څه هم په خیبر پښتونخوا کې حکومت د جنکو د تعلیم لپاره د هلو ځلو دعوی کوي، خو اوس هم په ډېرو سیمو کې حکومت د جنکو تعلیم له پامه غورځولی دی. نوموړی زیاتوي
دا چې ریاست خپله یا دولت چې دی هغې هم چې کوم سکولونه د الکانو او د جنکو دي نو هغې کې تعداد کې فرق دی، جنکو سکولونه کم دي او الکانو زیات دي. بل دا چې دهشتګرۍ او ترهګرۍ د لاسه هم بلا سکولونه برباد شوي دي او هغوی کم جنکۍ چې دي سکول نه تللې هغوی باندې ډزې هم کړې دي. نو دا ډېرې خبرې دي چې کوم په جمع دي او هغې د لاسه چې دی وسایل حکومت هم نه خرڅ کوي په دې باندې او معاشرې کې هم چې دی پذیرایي نشته د دې خبردار ځکه حالات داسې خراب دي.
الته د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې په دې وروستیو دوو کالونو کې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره تر ډېره زیاته شوې ده. نوموړی زیاتوي په صوبه کې دا مهال د جنکو لپاره 1000 کمیونټي سکولونه دي او د دې سربیره په نورو سیمو کې هم دوی د جنکو لپاره د تعلیمي ادارو شمیره زیاته کړې ده.
زمونږ کمیونټي سکول هم شروع کړی دي او هغې کې تقریبا زما په خیال کې 35-40,000 هغې کې انرولمنټ شوی دی. هیڅ کې دغه فکر هغې کې نه راغلی، د هغې د وجې په دې فکر کې ډفرنس راغلی. بارل مطلب ماته خدا چې سریزه نه ښکاري چې دا هغې د وجې کم شوي، ځکه چې موږ په انرولمنټ چې څونه د 13-12 کاله کې شوي دی نو هغه خدا هغې د مخکې کالونه سیوا شوی دی.
خو عمر اورگزی بیا وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره دې د بشري حقونو ادارو سربیره پارلیماني غړي هم خپل کردار ترسره کړي او د ښځینه زده کوونکو سره سره د ښځینه استادانو مسئلو ته هم حکومت په ځانګړې توګه دې پام وکړي چې دا شان د جنکو تعلیمي شرح زیاته کړل شي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د دغې صوبې په لرو پرتو سیمو کې د ژمي رخصتو تر ختمېدو وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي. چارواکي وایي چې داسې به ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل کړل شي. نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
په کوټه کې د دوشنبه په مازدیګر د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې به سر لننه په حکومتي کچه تعلیمي کمپاین پیل کړي چې په خبره یې لا ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل سي. عبدالرحیم زیارتوال په دې خبري غونډه کې وویل د دې کمپاین لپاره به په لومړي ځل د جماعت لاؤډ سپیکر هم کارول کیږي. د ټولې صوبې ولس ته، ټولو سیاسي ګوندونو ته وایم چې په دې کمپاین کې به د جماعتونو لاؤډ سپیکرونه هم وکاروه او زموږ د ټولو دا ذمهواري جوړیږي چې که اوس هم په جدي توګه دا ستونزه هواره نه کړو نو بیا به یې له بربادۍ خلاص نه سو. د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر وایي د صوبې د ولس پر حکومتي تعلیمي ادارو باور ختم سوی او له سرکاري چارواکو نیولې تر عام ولس پورې یې اکثریت هڅه کوي چې خپل ماشومان په شخصي تعلیمي ادارو کې داخل کړي، خو زیاتوي اوس به دوی د ولس دا باور بیرته بحال کړي.
پرایویټ سکول میں آدمی 5000 پہ پڑھا رہا ہے، ہم 30000 دے رہے ہیں.
په شخصي سکولونو کې شوونکي په 15000 کلدارې ماشومانو ته سبق وایي. موږ 13000 کلدارې ورکوو. د 15000 کلدارو شوونکي سبق ورته وایي او د 13000 والی نه ورته وایي. تر اوسه پورې داسې وسو. نور نه له موږ سره د دې گنجایش ته او نه دی هم له موږ څوک دا توقع کوي چې ما به یې کړو. د تعلیم د څانګې وزیر په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دغه صوبه کې شاوخوا 900 جعلي سکولونه په زرهاوو جعلي ښوونکي او په لکونو یا جعلي زده کوونکي نیولې چې په میاشت دوه کې به یې دقیق معلومات له رسنوالو سره شریک کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال لیډیو تاسو اوره اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې لپاره یې پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تیره میاشت په کابل کې د سولې لپاره د څلورو هیوادونو په غونډه کې ویل شوي وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي. نن غرمه په مومندو کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشه توکو ضد کارکوونکي سرکاري ادارې انټي نارکاټکس د یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي دي او د مومندو د انبار سیمې د تحصیلدار او یو عسکر په شمول درې ټپي دي. پاکستاني چارواکي وایي د ممتاز قادري د پانسې وروسته په اسلام آباد او پینډۍ کې امنیتي ګامونه پورته کړي او ټولې تعلیمي ادارې یې تړلې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د دغه صوبې په لرو پرتو سیمو کې د ژمي د رخصتیو وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل شي. پرون د ګل پورس په واشنگټن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړې. په دغه خبرو کې کیری وویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کمولو او د دغو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمیر ښځې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زوره د بکارت معاینې ته استول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي دا ډول معاینه د جنسي آزار یوه بڼه او د بشري حقوقو سرغړونه دا. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ آر پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سلی رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله سخت تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالۍ مسلې ته د حل لپاره په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو سره له قانونه سرغړونه کوي. او د یورپ د امنیت او همکاري سازمان وایي د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ نه پر لپسې سرغړونو سخت اندېښمن کړی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکی و ماسکو غوښتل چې خپلې ذمہواری دې ترسره کړي.
د فرخنده اسد نمولند خبرونه واریدل اوریدونکو. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان سرن رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلي دي.
د پیښور نخ پریدونکو اج ورځپاڼه خپل ادارې کې وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل کې د سرشمیرنې په ځنډېدو اتفاق شوی دی او ویل دي چې د نوې نیټې اعلان به وروسته کولای شي. د ادارې په وینا چې په یو ملک کې ترقیاتي منصوبې او نور کارونه هم د سرشمیرنې په بنیاد باندې ټاکل کیږي. خو د بد مرغه په پاکستان کې څو حکومتونه تیر شو خو هر حکومت د لړکې د خپل ذمہوارو پوره کولو نه ډډه کړې ده او سرشمیرنه او کورشمیرنه نه ده کړې. ادارې وړاندې وایي چې دې لړکې اکثره ملاقاتونه او غونډې کیږي خو اټلې فیصلې پکې نه کیږي او همدا وجه ده چې د سرشمیرنې معاملې کلونو ته ورسېده. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې نیټه وټاکي او دې لړکې سیمینارونه تابع کړي او دغه شان دې لړکې د موبایل پیغامونو او ویب سایټونو نه هم فائده واخستل شي ځکه چې دا یو ډیره اهمه مسله ده او دې کې نور ځنډ نه دی پکار. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې د زنانو په حقونو باندې لیکلې ده او وایي چې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو لړکې د بل منځوریدو وروسته د پاکستان ځنې مذهبي ګوندونو د دې په ضد احتجاج کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې اسلام نه یوازې زنانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو خبره کړې ده بلکې د دوی حقونو ته یې تحفظ هم ورکړی دی. ادارې په اخیره کې وایي که اوس د زنانو د حقونو بل کې څه کمی وي نو پکار ده چې د هغې اصلاح وشي. خو د دې په ضد احتجاج کول یا دا لانجمن جوړول دا با نورې مسلې را پیدا کړي. نو باید چې که مذهبي ګوندونه وي او که هر څوک وي چې خپل رویه کې نرمي راولي او دا لانجمن جوړ نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس لیکي چې تېر ورځ د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شو. د سلمان تاثیر ګنا صرف دا و چې هغه په د هیواد کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی و. بلخوا ابزرور ورځپاڼه لیکي چې په تېرو 15 کالونو کې افغانستان سره نړیوالو دومره مالي مرستې کړې څومره چې د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د اروپا د بیا آبادکارۍ په مد کې شوې، خو بیا هم ګڼ شمېر افغانان خپل وطن پریږدي. نور تفصیل د مجید بابر نه اورو.
رویټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پنجاب صوبې د وجلې شوي گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې قادری ته تېره ورځ د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې پانسۍ ورکړل شوه. هغه سلمان تاثیر صرف په دې خبره وجلی و چې د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی و. د اجانس په خبره د سلمان تاثیر د وژنې نه پس چې کله ممتاز قادری پولیسو ونیو نو دریز یې خپل کړی و چې سلمان تاثیر د یوې عیسوي ښځې چې د ناموس رسالت د قانون له مخه د یوې خپلمنځي جګړې نه پس ورته د مرګ سزا اورولی شوې وه ملاتړ یې کولو او په دغه قانون کې یې د بدلون غږ پورته کړی و. سلمان تاثیر صرف دومره ویلي و چې دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي او باید بدلون پکې وشي. د اجانس په خبره هر کال د دغه قانون له مخه د 100 نه زیات کسان نیول کیږي چې زیاته برخه پکې د عیسویانو او نورو اقلیتونو وي، او که جرم ثابت شي نو د دغه قانون له مخه مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي. که څه هم تر دا مهال په دې جرم کې چاته پانسي نه ده ورکړل شوې، خو تورن کسان تر کلونو پورې بندیوان وي. د اجانس په خبره دغه متنازعه قانون د دغه هیواد د مذهبي او روشن فکره طبقې ترمنځ ډېرې لوی فاصلې رامنځته کړي او ځینې هغه نور چې سختري د فکر لري هغوی سلمان تاثیر صرف د دې له وجې ملحد ګرځولی و چې د ناموس رسالت په دغه قانون یې تنقید کړی و. اجانس لیکي چې د سلمان تاثیر د وژنې نه پس کله ممتاز قادری په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو نو ځینې وکیلانو پرې د ګلونو پاڼې وشیندلې، او هغه قاضي چې قادری ته یې په لومړي ځل د مرګ سزا اورولې وه د مرګ د ګواښونو نه پس په جلا وطن کېدو مجبوره شوې وه. بلخوا برتانوي ورځپاڼې ابزرور په خپل یو راپور کې یورپ ته د ورتلونکو افغان کډوالو د سفري مشکلاتو موضوع غوره کړې او لیکي چې د تېرې میاشتې په 8 نیټه کله چې افغان کډوال فیروز مظفري سره له خپلې کورنۍ د ترکی د سواحلو نه روانېدو نو په کابل کې له خپل ورور فرید سره په ټلیفوني رابطه کې و. د تېرو 8 ورځو نه چې فیروز د یورپ په سفر د کوره راوتی و نو فرید ورته ویلي و چې هر وخت به خپل لاسي ټلیفون چالان ساتي چې د خیر خیریت نه دی خبرېږم. ورځپاڼه د فرید له قوله لیکي چې بیا فیروز راته وویل چې د ټلیفون بیټري مې کمزورې ده، هر وخت فون چالان نشم ساتلی. ویل یې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنۍ یو لزغړي په یوه وړوکي بیړۍ کې کېناستل او د ترکیې د سواحلو نه د یورپ په لور روان شول. خو بیا فرید ډېر د غم نه ډک خبر واورېدو چې د ترکیې د ساحلي ښار ازبیر نه کله د دوی بیړۍ روانه شوه نو 15 منټه پس بیړۍ سره د 40 مسافرو ډوبه شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال یورپ ته د ورتلونکو کډوالو یوه لویه برخه په افغانانو مشتمله ده او د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه تېر کال یورپ ته څه د پاسه 2 لک پناه غوښتونکي داخل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو وروسته تېرو 15 کالو کې افغانستان ته نړیوالو دومره مالي مرستې ورکړي چې څومره د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د مارشل پلان په توګه یورپ ته ورکړل شوی وي، خو بیا هم ډېری افغانان وطن پریږدي او بهرنو هیوادونو ته د خطرونو ډک سفرونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مګ دنیا وایي کېدای شي روان کال پناه غوښتونکو کډوالو باندې د بالکن لاره په بشپړ ډول بنده کړي. دا خبره د هیواد ولسمشر له جرمني خبریدونکي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. دغه مرکه په هم هغه ورځ خپره شوه کله چې مګ دنیا په پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړو. نور تفصیل د ملیحه امیرزاده نه اورو.
د مګدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبریدونکې یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول وتړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مګدونیا پوله وتړي چې ورسره به په موثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی، ګینې ډېر ناوخته به شي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي
دغه مرکه هم په غورس خپره شوه کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تیرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره دې تصبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
په ډیپلوماټ مجله کې لیکوال مایکل ګوګلمن د ممتاز قادری په پانسی کولو یوه څېړنیزه مقاله لیکلې ده. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د ممتاز قادری پانسی کول د پاکستان لپاره څه مانا لري. عبدالحی کاکړ د مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې مایکل ګوګلمن په پاکستان کې سوو هغو څو خبرو ته اشاره کوي چې په اساس یې نوموړی د خوشبینه ښکاره کوي چې ښایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد د ریاست په سوچ کې بدلون راغلی وي. په دې کې نوموړی یو خو د ممتاز قادری د مرګ سزا برقراره ساتلو په اړه د سپریم کورټ فیصله یادوي او ورسره د عدالت د دې خبرې ذکر هم کوي چې آن هدایه ویلي وو چې د توهینې رسالت قانون تر تنقید بالاتر نه دی. بل خبره د واکمن مسلم لیگ لوري په پنجاب کې په یونیورسيټانو کې د تبلیغي جماعت پر فعالیتونو د بندیز لګولو ده او مایکل ګوګلمن د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پنجاب اسمبلی لوري د ښځو پر ضد د تشدد د قانون د منځوري هم کوي. همدغو پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال دغه د حکومت زړور ګامونه بولي. د دې په وینا داسې برېښي چې پاکستان په بدلېدو دی. نوموړی وایي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد سفر کړی چې پر دې مهال د خلکو لخوا ورته وویل شو چې ریاست اوس د انتها پسندۍ پر ضد یو نوی سوچ خپل کړی دی، خو البته د ته وویل شو چې بدلون په یوه شپه کې نه راځي او دا به ورو ورو کېږي. خو په خپله لیکنه کې لیکوال یوې بلې خبرې ته پام اړوي. دی وایي چې پاکستان د هغو انتها پسنده سوچ او تشدد پر ضد ډېر لږ څه کړي دي چې له هېواده د باندې هدفونه په نښه کوي. د ده په وینا له حقاني شبکې واخلې تر لشکرې طیبه پورې دغه ډلې پاکستاني ریاست نه دي په نښه کړي. خو د ده په وینا ممتاز قادري ځکه پانسي کړي چې هغه د دې هېواد قانون چیلنج کړی وو او هم د دې هیواد د صوبې ګورنر یې په نښه کړی وو. مایکل ګوګلمن وایي که پاکستان غواړي با مقصده او له معنا ډک پرمختګ وکړي نو په کار ده د انتها پسندۍ ټولې جرړې له منځه یوسي، نه یوازې هغه چې پاکستان په نښه کوي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاند هیلې
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال رادیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو. مشال ریډیو تاسو ته د تیر سیارت پرسته پاکستان سلورو مختلفو برخو سره تعلق لرونکي سلورو ځوانانو د امریکا یو کاروباري میگزین فوربس په شپږ سوه باسره ځوانانو فهرست کې ځای جوړ کړی دی. د دې ځوانانو په وینا چې نن د څه هم دي هغه صرف د دوی د محنت له وجې دي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
فوربس میگزین د نړۍ باسر او قابل خلکو په اړه درجه بندۍ لپاره مشهور دی. دا میگزین په ساینس، ټیکنالوژي، اقتصاد، کاروبار او وکالت په اړه رپورټونه وړاندې کوي. د فوربس پکسو باسر ځوانانو په فهرست کې نوم جوړونکو کې منیبه مزاری، عمر انور جهانگیر، خالد بروهی او فیزا فرحان شامل ده. منیبه مزاری چې بلوچستان صوبې سره تعلق لري، د صنفي برابرۍ او ښځې با اختیار جوړولو په اړه د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو وړومبۍ د خیر سکالۍ سفیره ده. 28 کلنه منیبه مزاری نه صرف فنکاره ده بلکې د غربت کار خلکو لپاره دوه غیر سرکاري ادارو سره هم کار کوي. منیبه مزاری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بخپو د مازورې باوجود هم هغې خپل همت نه دی بیلودی او د ژوند په مختلفو شعبو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زما هڅه دا وي چې زه څه هم کوم هغه د ملک لپاره وي. زه خوشحاله یم په نړیوال کچه زما کار تسلیمیږي. ځوانانو ته زما پیغام صرف یو دی او هغه دا په ځای دی چې هغې ملک ته الزام ورکړي چې د هغې په ژوند کې مسلې دي او هغې ته طریقي نه ملاویږي یا ورته څه موقع په ملک کې نه ملاویږي. نو چې یو انسان او هغه هم زما غوندې کولی شي نو ټول یې کولی شي. د خپلو کامیابیانو او د ناکامیانو ذمېوار تاسو خپله یې. ملک قانون او حکومت هیڅ نه وي. تاسو له به خپله خپل ژوند جوړول وي. د فورس په باسره ځوانانو کې یو کراچۍ سره تعلق لري. نوم یې عمر انور جهانګیر دی او د بهریا میډکس مشر دی. 43 کلن عمر انور جهانګیر چې د تیر زده کړې حاصلوي د پاکستان وړومبۍ د وینې ورکولو ګرځېده بینک یې جوړ کړی. کم چې لرې پرتو سیمو کې بېوسه ولس ته د وینې امداد ورکوي. د ده په وینا چې نن که هغه په نړیوال کچ پالیسي جوړونکو او وزیرانو سره کینی نو وجه یې صرف محنت دی.
زره صحت په شعبه کې لږ د بدلون راوستو کوشش کوم. لکه مونږ غواړو چې د وینې بینک لپاره مونږ یو مرکزي نظام جوړ کړو او هلته نه د وینې ورکولو یو شمېر نورې برخې په ځای کړو. د دې نه علاوه مونږ غواړو چې د وینې ورکولو شرحه زیاته شي او هغه هم په یو نرخ خلکو ته ورکړی شي او د وینې ورکولو حفاظتي انتظام ښه کړی شي چې څوک وینه ورکوي او چې چاته ورکړی کیږي هغه ته هم ښه بندوبست وکړی شي.
د دې نه علاوه فورس کې د کراچۍ اوسیدونکي خالد بروهي او د لاهور اوسیدونکي فضا فرحان نوم هم راغلی دی. خالد بروهي د غیرت په نوم د وژنې خلاف او ښځې به اختیار جوړولو په اړه کار کوي او فضا فرحان پنجاب صوبې کې د کاروبار څانګې سره تعلق لري او د توانایي په مختلفو پروژو کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان حکومت د مارچ میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 8.5 روپو پورې کمی کړې ده. په کوم چې د بیګا شپې 12 بجو نه عمل درآمد شروع شوی دی. د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په حق لاولس وایي چې حکومت خو د تیرې څه مودې راهیسې د تیلو په نرخونو کې د 70 روپو نه زیات کمی وکړو خو تر اوسه پورې په کرایو کې هم کمی نه دی شوی او دغسې ګرانی هم اغسې ده. نور تفصیل د احمد الله نه.
د ګل پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 8.48 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 4.68 روپۍ کمی وکړی شو. دغه شان د خاورو تیلو په نرخ کې د 1.68 روپۍ زیاتوالی وړاندیز رد کړی شو. د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په حق لا ولس وایي چې حکومت خو د تیرې څه مودې راهسې د تیلو په نرخونو کې د 40 روپو نه زیات کمی وکړو خو له بده مرغه دوی ته یې په عملي توګه څه ګټه ونه رسېدله.
ابراهیم لیک دا تیل په بارا کې دا ډیر خکار وشو چې تیل اردان شوی دی. پکار دی چې اوړو ماردان کې او سبزی ماردان کې کرایه هم کمې شي. خاص کار غواړي اوړو دا سیزونه چې اردان شي دا به ډیره ښه خبره.
واحد رحمان زما نوم دی. پټرول او ډیزل ارزان کړي دي خو مونږ ته پکې بیا هم پیدا نشته دی. کرایان ګران دي، اوړه ګران دي، سبزی ګرانه ده، هر شی ګران دی. پکار دی چې دا اوړو او سبزی چې کم دی ارزانه کې نو مونږ غریبانو ته پکې خیر.
زما نوم عرفان دی. حکومت ډیر ښه کار کړی چې پټرول ارزان کړی دی. حکومت لوکار دی چې کرایې مرزان کې وړو مرزان کې او د غریب سړی ته پیدا ورسی.
د اولس د دې شکایتو په حق لا مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر قلندر خان لودي سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا چې کوشش به یې دا وي چې په کم مقدار سره د تیلو په نرخ کې کمی وشو هم په دغه مقدار سره د ضرورت د استعمال سیزونو نرخونه هم راکم کړو.
موږ خپل ستراتیژي جوړو چې په څه ډول د خوراکي شیانو په نرخونو کې نور کمی وکړو. زمونږ د هرې ضلع فوډ کنټرولر او اسسټنټ فوډ کنټرولر هر ورځ د مارکیټونو دورې کوي او د سبزیانو، میوو او نور خوراکي شیانو نرخونه ورځ په ورځ ټاکي. خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې نوره کمی وکړی شوه نو موږ به دا کوشش کوو چې انشاءالله هم په دغه مقدار سره د ضرورت استعمال د سیزونو نرخونه راکم کړو.
د ذکر ده چې د 2014 کال په اګست میاشت کې د پټرولو د 1 لیټر نرخ 1.93 روپۍ او د ډیزلو نرخ نه روپی او څلور دیرش پیسې وو، خو د روان کال په مارچ میاشت کې د پټرول یو لیټر نرخ دوه شپېته روپی اوه اویا پیسو او د ډیزل نرخ یو اویا روپی دولس پیسو ته رارسېدلی دی. خو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي چې حکومت لا یوه داسې کړنلاره جوړول پکار دي چې د کمی فائده نیغ په نیغه ولس ته رسي.
ګورنمنت لپاره یو داسې میکانیزم ډیولپ کول پکار دي چې د دې کم فائده چې ده چې هغه عامه ته ورسي. انفارچونیټلی په ملک کې زمونږ چې کم پرایس سیټنګ میکانیزم دی هغه ډېر زیات ویک دی. د ګورنمنت سره داسې یو سیټ اپ نشته دی چې هغه په لوکل بیس باندې او هغه په میجر ټاونز کې او په میجر سیټیز کې او دا شان په لوکل بازارونو کې پرایس سیټ کی. ترانسپورټ سیکټر کې به کار کول پکار دي، کرایه باندې خاص کر ګورنمنت لا فوکس پکار دی. کله چې ترانسپورټ کرایه کم شي څومره چې چیزونه دي هغه قیمتونه به کمیږي.
یاد دی چې حکومت د 2014 کال د ستمبر میاشتې نه تر دې دمه د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې یو لږ ځل کمی وکړو، پنځه ځل یې نرخونه په خپل ځای وساتل او درې ځل یې نرخونو کې اضافه وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو اوره د پرون د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د سیمې د خلکو د مسئلو په لړ کې د چارواکو ځایي مشرانو یو غونډه وشوه. ځایي مشرانو په دغه موقع د انتظامی نه شکایتونه وکړل. خو بیا په دې موقع پولیټیکل چارواکو ویل چې دوی به مسئلو ته پام کوي او د حل کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی به د حل کولو هڅه کوي.
مونږ سره هم دغه ټایم د ځای کېدل نه دي پکار او زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورېدلې ده، په هغې مو سوچ هم کړی دی. خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقه دا سیمه ډېره سینسیټیو ده. انشاءالله تر څو پورې چې زما دلته مونگا با حاضر یو چې صدا سي مسلې دي، صدا سي ایشوز دي، تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسالہ دوته صحت ته دی مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته. دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بوډا تکلیف ته چې ټوبیلون نشته او غاټم نشته او واړم نشته چلے
گی. شارک د باڑے سیمی او مشر سلیم افریدی وویل چې باڑے تا بے کور شوی خلق ستانه شوی خو تر اوسه ورته پورا سانتیاوی نه دی ورکړی شوی.
باڑے کې څومره سکولونه چې کاغا زنانو کاغا نرینو هغه ټول تباشوی دي. هلته د صحت څومره مرکزونه لري نو هغه ټول تباشوی دي. یو د صحت مرکز نشته، هلته د صحت هیڅ سہولت نشته. د سپیراډیم کې لا کار روان دی، هغه ډیر په سستۍ سره روان دی. یو کال کې دا غیدا کار مکمل نشو، هغه نری نظام اوسه پر بحال شوی نری.
او په دې موکا یو بلتن خالد خان افریدی زیاته کړه
ټول نه غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږه مخکې هغه کړه وسم د دا غور ته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه په خواوه.
یاد دی ویش په دې غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسی هر قبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پورا وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړې رنگونه
دنړې حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چاشمبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
مشال ریډیو تاسو سره په کراچۍ کې د فروری په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتېدو ده او د ماحولیاتو په هانوای چې تیر کال په سیر بادا کال هم کې دی شي چې ګرمۍ زیاته وي. بلخو د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې فروری موسم په ښه کېدو دی خو کې دی شي چې په جون او جولای میاشت کې د تیر کال په سیر ګرمۍ زیاته وي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې پورز مشال ریډیو ته ویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی. پورز دوه کې بخپل ځای لراشي خو په راتلونکي میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دی شي. د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمېدو وړخته تلل شروع شي. د ګل پورز 15 درجه سینټي ګریډ ته تللی شي. دغه شان بله ورځ به کم شي او دې میاشت کې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته ځکه چې څومره ګرمي په فروری کې راتلا هغه تیره شوا. خو په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې په دې اړه چې مکله د ماحولیاتي چارو کارپوه د سرحد کنزرویټیو نیټورک په نوم د ماحول په اړه څېړنه کوونکي ادارې مشر عادل ظریف نو پوښتل نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمۍ دواړه به په پاکستان کې زیات وي.
په دې باندې خبرې هم شوې دي او ایشیا او پاکستان افغانستان دوی چې کوم دي د 15 ملکونه دي
د کراچۍ د موسمی بدلون او راتلونکي ګرمۍ په اړه نوموړي ویل چې په ښار کې شینکې ختم کړې شوې او لوی لوی ودانۍ جوړې کړې شوې دي چې لکه بلې د قدرتي هوا کوم قدرتي چلن وو هغې ته ستونزه ده.
کراچۍ د وخت کې یو خاص بدلون به راتلو د مانسون به راتلو یو بل داسې هغه هڅه شان دی هغه نه راځي. بل دا چې چېرته چې کوم زرخیزې لاتې وې یا ونې وې یا چې کوم ګرین ایریاز وو هغه تباه شو او دوی خټ 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 بلډنګونه جوړ کړو. هغه د هوا چې کوم یو نیچرل یو فلو ده که نه هغه هڅه شان نه راځي او د سمندري چې کوم دی چینج هم راغلی د هغې سمندري چې کوم څنګه بیا هغې نه آواز راته او هغه ته یخوالې کولو هغه هم بل چې اوس چې کوم سمندري چې کوم هغه اوبه دي هغه ډېر اوس ګرمي دي لګیا دي لکه چې یخ باندې نه شو.
د موسمي بدلون او حکومتي ګامونو په اړه عادل ظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خو کړی ولې کوم ګامونه چې پورته کول په کار دي هغه په نظر نه راځي. د په وینا چې صنعتي پرمختګ له کبله کوم لوګي د ماحول د ګرمولو سبب جوړیږي په دغه اړه هم حکومتي چارواکو تر دې دمه سنجیده ګام نه دی پورته کړی. بله دا چې کومې ونې ختمیږي د هغې په بدل کې هیڅوک ونې نه کوي چې له کبله یې د سمندر په غاړه په خصوصي توګه تباهي راتلی شي. د ذکر ده چې تیر کال د جون په میاشت کې د زیاتې ګرمۍ له کبله یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږه 1400 کسان مړه شوي وو. روان کال یو وار بیا په ښار کې د هغه شان ګرمۍ اندېښنې ښودل شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو ست خبرونه په خره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه اورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تیر میاشت په کابل کې د سولې لپاره د څلورو هیوادونو په غونډه کې ویل شوي وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي. نن غرمه په مومندو کې د سړک غاړې بمي چاودنه کې د نشه یي توکو ضد کارکوونکي سرکاري ادارې انټي نارکاټکس ته یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي. د مومندو د انبار سیمې د تحصیلدار او یو عسکر په شمول درې ټپي دي. پاکستاني چارواکي وایي د ممتاز قادري د وروسته په اسلام آباد او پینډۍ کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي او ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي دغه صوبې په لورو پرتو سیمو کې د ژمي د رخصتۍ وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. پرون د ګل پورس په واشنگتن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوانو هیوادونو د ستراتیژیکی مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړي. په دغه خبرو کې کیری ویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کمولو او دغو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمېر ښځې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دا ډول معاینه د جنسي ازار یوه بڼه او د بشري حقوقو سرغړونه ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سړي رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالۍ مسلې ته د حل لپاره په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو سره له قانونه سرغړونه کوي. د یورپ د امنیت او همکاري سازمان وایي د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ نه پرله پسې سرغړونو سخت اندېښمن کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکیب او ماسکو غوښتل چې خپلې ذمهواري دي ترسره کړي. لن خبرینه هم د فرخنده اسد نواری د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجوده د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زمي ساجمل د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اساق امیری ستاسو نه اجازه خپل خوشاله اوسه. د الله پامان.